امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام اوو بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمې بجې کیږي لومړی تاسو په مخ لري د خبرونو لندسته
د کیوبا په خانه رهبر فیدل کاسترو وفات شوه ده د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د طالبانو مشران د پاکستان څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی دی او د ترکیې جمهور رئیس ګواښ کړی دی چې د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرو په حق له موافقه به لغوه کړي
قدرمن اوریدونکو نن شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 26مه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټم اوریدلی سي چې د کیوبا پخوانی جمهور رئیس او د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو د نوي کال په عمر مړ سو او د فیدل کاسترو پلویانو او مخالفینو د هغه په مړینه څه ډول عکس العملونه ښودلې دي هیله ده چې خبرونه تر اخره پورې واوري خو اوس په مکړی د دې سات مهمو خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي
د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د طالبانو مشران د پاکستان څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی دي خدای نه دی ویلی چې په افغانستان کې په کومه سیمه کې زی په زی شوی دی طالبانو د پاکستان نه د یوې لسیزې زیات وخت په افغانستان کې عملیات کړي دي او اوس ویل کیږي چې غواړي په افغانستان کې په دایمي توګه ځای پزې شي که چیرې دا خبره رښتیا وي نو دا د افغانستان د حکومت په مقابل کې د طالبانو اطمینان او ډاډ څرګندوي او ښایي د یاغیانو هدف هم دا وي چې ځان د پاکستان نه لیرې کړي ځکه ورباندې انتقادونه کیږي چې پاکستان یې د تحریک ملاتړ کوي د طالبانو مشران د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو رئیس د پاکستان د کراچۍ کوټه او د پېښور په خارونو کې اوسېږي د جمهور رئیس غنی دفتر ویلي دی چې دوی په دې حق له معلومات نه لري او دا خبر نشي تاییدولای په عین حال کې د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال رادمنش وایي چې دا یوازې پروپاګاندا او داسې څه نه دي شوی
اینا فقط تبلیغات است ما در همه جاهایی که اینا قبلا تصمیم داشتن که شوراهای خود انتقال بدن که از جمله ولسوالی جانی خیل بود برای شورای
دا ټول تبلیغات دی دوی مخکې ویلی و چې د میرامشاه شورا به د جانی خیل ولسوالۍ ته انتقال کی ویلی و چې د کوټه شورا به د هلمند زنو برخو ته انتقال کی او دایم ویلی و چې د پیښور شورا به د ننګرهار ولایت ته انتقال کی خدا کار تر اوسه پورې نه دی شوی د پاکستان پوځوی نن سهار وختي د افغانستان سره سرحد ته نږدې په یوې سیمه ییزې اډې کې ځانمرګي برید شوی دی څلور حمله کوونکي او دوه عسکر په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوی دی یو رسمي بیانیه وایي چې دغه ډلې چې بمونه ورسره وو کوشش کاوه چې د مومندو په قبایلي علاقه کې اړې ته ننوځي او په جماعت کې چې د خلکو نه ډکو حمله وکړي خو امنیتي قواوې مخه ونیوله او د جماعت په انګړ کې جګړه ونښته دوه حمله کوونکي پکې ووژل شول او دوه تنه نورو د ټوپکو د سختو ډزو په دوران کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول پاوز دا خبر تایید کړی دی چې دوه پرسونل مړ شوي او 14 نور زخمي شوي دي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو نه اوري د کیوبا په خانه کمونیست رهبر فیدل کاسترو وفات شوه ده هغه نوی کلانو د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د جمعې په ورځ په دولتي تلویزیون کې دا خبر اعلان کړ
د امریکا په وچه او نړۍ کې خپل ملګرو ته وایم نن د نومبر د میاشتې په 25مه نیټه د ماښام 10 بجې او 9 دقیقې د کیوبا د انقلاب قومندان او مشر فیدل کاسترو مړ سو دغه مړی به وسوځول سي ټاکل شوی کمیسیون به د شنبه په ورځ سهار وختي د کیوبا د انقلاب مؤسس فیدل کاسترو ته د درناوی د مراسمو د تنظیم اعلان وکړي. تل بریالي وسی.
کاسترو په 1959 کال کې د انقلاب رهبری وکړه او د کیوبا انتخاب شوی جمهور رئیس باتیستا یې له قدرت نه وغورځاوه. کاسترو د 1959 نه تر 1960 اویاوم پورې صدر اعظم او بیا د 1960 اویاوم نه تر 2008 کال پورې جمهور رئیس او پروند د جمعې پورې وفات شو. د خبرونو وروسته په دې باره کې مفصل رپورت لرو. امریکا د 2015 کال د جولای په شلمه د کیوبا سره ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته پیل کړې، خو تجارتي، اقتصادي او مالی بندیزونه لا پاتې دي. جمهور رئیس باراک اوباما د کیوبا سره د اقتصادي اړیکو د بیرته پیلولو لپاره کلک اقدامات کړي دي او د روان کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یو شمیر بدلونونه پکې راغلي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ګواښ کړی دی چې ملک به د اروپایي اتحادیه سره د مهاجرو موافقه چې د مارچ په میاشت کې کړې ده لغوه کړي او مهاجر به پریږدي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. دا ګواښ د اروپایي اتحادیه د پارلمان د پنځشنبې د ورځې د سمبولیکې راګیرنې وروسته شوی دی. اروپایي پارلمان رای ورکړی دی چې په دغه اتحاد کې د انقرې د غړیتوب په ځنډولو خبرې وکړي. اروپایي اتحاد او امریکا دواړه د ترکیه د چارواکو اقداماتو اندیښمن کړي دي چې د جولای په میاشت کې د ناکام کودتا نه وروسته درګرده د مخالفینو ځبلو ته ادامه ورکړي ده. د ترکیه جمهور رئیس د اروپایي پارلمان د جمعې د ورځې راګیری په مقابل کې ویلي دي چې نه زه او نه هم دغه ملک د دغه ګواښونو او تهدیدونو پروا کوي. د سومالیه په پایتخت موګدیشو کې په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنې کې لګ تر لګه شل تنه مړ شوی دي. د سومالیه چارواکو او ویني شاهدانو ویلي دي په دې تیرو څو کلونو کې په ملکی خلکو باندې دغه سي مرګانې حمله کله نه وشوي. نن د شنبه په ورځ په محلي و غرمه محل یو ځان مرګ د افسیونې په خار کې د سبو او میوو په مارکیټ کې په ځان پوري تړلې بمونه وچول. مقامات وایي چاودنه د برتا د مارکیټ نه بار شوی ده. دغه مارکیټ د موګدیشو هوایی میدان ته نږدې دی. د اوټو پونم طوفان کې نه قسم رشيوي دي او زرګونه نور د نیکاراګوا سره د سرحدي سیمونه وټلو ته مجبور شوي دي. د کاستاریکا جمهور رئیس لوئیس ګلرمو سولیس درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. دغه درې ورځې ماتم سر د دوشنبې نه پیل کیږي. زرګونه مهاجر چې د پنځشنبې په ورځ د پولیسو سره نښته وکړه په بلغاریه کې د مهاجرو د لوی مرکز نه د ترکیه سرحد سره نږدې په خوانیو نظامی بارکونو ته انتقالیږي او بیا د بلغاریه نه استل کیږي. او د امریکا د جنگي فلمونو هنرمن سټیون سیګال ته د جمعې په ورځ په کرملین کې د روسي جمهور رئیس پوتین د روسي پاسپورت ورکړ. جمهور رئیس پوتین وویل د سیګال ډبل ثابت زمونږ د هیوادونو ترمنز زمونږ د اړیکو د ورورو عادی کېدو علامه ده. پوتین هم دغه راز په دې ورځو کې هیله څرګنده کړې ده چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پراتلو چې په رسمي ډول کار پیل کړي د امریکا او روسیې ترمنځ تاوتریخواله لمنځه ولاړ شي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پامکړی رپورټه. د کیوبا په خوانی جمهور رئیس او د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو د نیوی کال په عمر مرسو. په دې اړه پامکړی رپورټ.
د فیدل کاسترو د مړینې خبر د کیوبا په وخت د جمعې په ورځ ناوخته د هغه ورور د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو په دولتي تلویزیون کې وکړ.
کوم پروفوندو دولور
د امریکا په وچه او نړۍ کې خپل ملګرو ته وایم. نن د نومبر د میاشي په 15مه نیټه د ماښام 10 بجې او 9 دقیقې د کیوبا د انقلاب قومندان او مشر فیدل کاسترو مرسو. دغه مړی به وسوځول سي. ټاکل شوی کمیسیون به د شنبه په ورځ سهار وختي د کیوبا د انقلاب مؤسس فیدل کاسترو ته د درناوی د مراسمو د تنظیم اعلان وکړي. تل بریالي وسی.
فیدل کاسترو هغه څوک چې د امریکا په وچه کې لومړی کمونیستي نظام جوړ کړ. هغه په 1955 کال کې د کیوبا د هغه وخت د منتخب جمهور رئیس پولخینسو باوتیستا حکومت را نسکور کړ او د باوتیستا په څیر په خپل د هم یو دیکتاتور شو. هغه مهال چې فیدل کاسترو قدرت پلاس کې واخیست نو حیوانات په لسګونو زره کسان د هغه هرکلی ته ورغلل، خو په عین وخت کې په زرګونو نور کسان د هغه د ځپونکو پالیسۍ په خاطر له کیوبا څخه وتښتیدل. ځینو کسان خو خپل کورنۍ او هر څه یې چې درلودل پریښودل او د کیوبا نه ووتل. په دغو پناه غوښتونکو کې ځینې داسې کسان هم وو چې متحده ایالاتو ته د رسېدو نه مخکې په لاره کې مړه شول. کاسترو د 1950 کال نه تر 1960 کال پورې د کیوبا صدراعظم وو او بیا د 1960 کال نه تر 2008 کال پورې د کیوبا جمهور رئیس شو. هغه ته د سوسیالیزم د پلوي او امپریالیزم ضد یو اتل په توګه کتل کیږي. کاسترو د 1980 کال نه بیا تر 2011 کال پورې د کیوبا د کمونیست ګوند عمومي منشي هم وو. د فیدل کاسترو په وخت کې په کیوبا کې د یوه ګوند واکمني وه. صنعت او تجارت د حکومت په انحصار کې وو او په ټول هیواد کې سوسیالیستي اصلاحات عملي کېدل. په کاسترو باندې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر انتقادونه هم کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تر نو ورېدونکو د فیدل کاسترو پلویانو او مخالفینو د هغه د مړینې په اړه څه ډول عکس العملونه ښودلي دي او څه وایي په دې باره کې دا رپورټ واوري.
فیدل کاسترو د کیوبا په خوانی جمهور رئیس چې په کیوبا کې نږدې 50 کاله حکومت وکړ، کلایوي خوای ډیر طرفداران درلودل، خلابل خوای مخالفین هم درلودل. فیدل کاسترو د ناروغۍ له امله په 2003 کال کې قدرت خپل ورور ته وسپاره. په هوانا کې د فیدل کاسترو د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته چوپه چوپتیا وه، خو د فیدل کاسترو ځینې طرفداران خفه ښکارېدل.
ډېر خفه یم، هغه زموږ رهبر و، د نړۍ د خلکو رهبر و. په یوې کلمې کې به یې خلاصه کړم، هغه ډېر غښتلی شخص و.
خو د امریکا د فلوریدا د میامی په کار کې بیا پراته کیوبایان خوشحاله دي. دا هغه کیوبایان دي چې د فیدل کاسترو د ځپونکو پالیسیو په خاطر د کیوبانو وتلو ته اړ شوي دي.
په لارو کوڅو کې کیوبایان خوشحالي کوي چې یو دیکتاتور مړ سوی دی. هغوی د یو انسان د مړینې نه، بلکې د یو دیکتاتور په مړینې خوشحالي کوي.
په نړۍ کې بیلابیلو مشرانو هم د کاسترو د مړینې د خبر په اړه عکس العمل ښودلی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د وینزویلا سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو او د نړۍ یو شمېر دورو مشرانو د فیدل کاسترو د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر نه ورځینی ماتم اعلان شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
او سپما کړی دی. رپورت د افغانستان ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استهزاء په مسله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبه په ورځ په عمومي جلسه کې وویل د وزیرانو د استهزاء په موضوع کې د سترې محکمې د خلافت د قضایي ارګان حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. د بل خوا یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د دنیوي ماده د ورستي بند لمخې د وزیرانو د استهزاء په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. واصل وسال له جزئیات سره.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استهزاء په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکېچ نور زیات نه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کول ویل، ستره محکمه باید د وزیرانو د استهزاء په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوی ستونزه زیات نه شي.
د وزیرانو د استیزا پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرېنږدي چې دغه کړکیچ لدی ډیر شي.
خاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیزا د ولسیرګي قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یو سره کرخه ده او هیڅ څوک نشي کولای ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسیرګي دوه اونۍ وړاندې شپږ سغه وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 100% څخه کم مصرف کړي وای استیزا کړل چې وطن د دغه جرګې له لوري سلبي صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیزا او سلبي صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله. له بل پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا بل وخت مخکې وي چې ستره محکمه د پرېړه خپل نظر شریک کړي. خو یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29مې ماده د ورستي بند لمخې د وزیرانو د استهزاء په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. لا ډلی کبیر رنجبر لازدی رادیو سره په خبرو کې داسی ویل
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي او کورسي جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو فکر کوم چې دلته اشتباه کوي باید دقیق دقت وکړي او دغه آخري بند د نوی ماده په نظر کې ونیسي په هغه حالت کې مشکل د منځل دي
د اساسي قانون د 29مې ماده په ورستي بند کې داسې راغلي په وزیر باندې د نه باور رای باید صریحه مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړوي خغلی رنجبر ویل که د ستري محکمه پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیول سره شفافي هیستون ځن لري دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته لدی چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي نو کړکیچ بل دی هم ډیر کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ننګرهار ولایت په پیچرګام ولسوالۍ کې له داعش ډلې سره 15 ولسي پاڅون کوونکي بندیان دي او د خلاصون لپاره یې پر قومي خلکو شرطونه ایښي دي پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ ته چې نور تفصیل راکوي
د پچیراګام ولسوالۍ قومي مشران وای په بر پچیر سیمه کې 15 ولسی پاتون کون کې لام د داعش جنگیالو په بند کې دی او د اسلامي دولت نومې ډلې ګواخ کړی چې که ولسی شرطونه ونه منینو د پاتونوالو د خلاصون تمدې نه کوي په بر پچیر کې د تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش ډلې پر وړاندې د ګډو حکومتي سرتیرو عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا ځینې سیمې نیولې او دوی ورو ورو مخکې تګ کوي د دغه ولسوالۍ سپینګری وایي د داعش ډلې پسې د بندیانو د خلاصون دپاره په جرګه ورغلي خو د هغوی شرطونه دوی نه شول پوره کولی
د هغوی شرطونه دا وو چې یو به مونږ ته په 15 کسانو ملاتړ باندې چې یعنی بالغ یې یو کلاشینکوف به راکوئ او څلور وانډه مونږ پاس په چیرې یو پیکا یو راکټ به راکوئ یو سل کسان به ګاردان دپاره راکوئ چې مونږ سره وګرځېږي او بیا به تاسې چې کومې تاسې به بیا نیتې تاړئ او تاسې مرتدینې کلمه به بیا تېروئ تاسې کلمه کې کمزوتیا ده
دوی وایي بل شرط یې دا دی چې دغه سل کسان به هر 20 ورځې وروسته بدلون مومي او په ځای به نوي کسان ورکوي چې په بدل کې به هر 20 ورځې وروسته 15 بندیان خوشي کیږي تر څو په څه کم 3 میاشتو کې ټول بندیان آزاد شي
سل نفره به راته راکړي د دې خبرې لپاره چې موږ سره هغه سل نفره به د 20 ورځو لپاره موږ سره وي د دې په خاطر چې موږ وګورو چې موږ څنګه خلک یو
د کوکنارو نورو نشایي بوټو نه کرلو پر کارولو بندیزم د داعش ډلې یو شرط یاد شوه خو ولسی خلک وایي د غټول شرطونه نشول پوره کوله ځکه جرګه تش لاس بیر ترستنه شوه ده
نو بعضی شی خبرو ته چې راته جو کلشن کو پتا وو بیا به دې ګردان کې موږ سره تاسو 15 بندیان خوشی کو بیا به نور سل کسان نړیږي نو د بندیانو وخت دی نو ګردانو وخت دی نو دوی ته خلک نه تیارېده نه شو پوره کولی هغه د بندیانو والله حل نه شو پوره کولی ولسونو کې چې پات نشته ډلې ډلې دي نو دې په خاطر باندې چې هغوی متوانېده چې بندیان نه خوشي کړي
یو بل قومي مشر چې د غږ خپرولې نه غوښتل وویل دی په خپله په دغه جرګه کې حاضر وو او د داعش وسلوالو په ښکاره توګه قومي مشرانو ته ویلي چې په 15 بندیانو کې 10 وژلي او 55 له دوی سره په زندانونو کې دي د پچیراګام ولسوال میرباز خان هم په سیمه کې د قومي مشرانو او داعش ډلې ترمنځ د ناکامې جرګې خبره منلې او وایي تر اوسه په کې کوم پرمختګ نه دی شوی
بندیان هغوی سره شته دی 15 کسه بندیان دا ورسره شته او د دې ولس مشرانو هڅې شروع کړې دي چې څه لارې چارې وسنجي او دا بندیان ته د 2000 رښتیا هم چې شرطونه یې تیښ او هغه شرطونه دې نه منلې شرطونه د منلو وړ نه وو په دې اساس باندې دا موضوع د بندیانو نه ناره پاتې ده
هغه وایي هڅه کوي په دې تړاو پر حکومتي او یا قومي کچه له داعش سره د بندیانو په خلاصون کې هڅه وکړي د ننګرهار ولایتي اداره وایي د اسلامي دولت ډلې سره په بند کې د ایثار او ملکیانو د خلاصون هڅې ګړندۍ کړې دي د والی بیان ته الله خوګانه
د قومي او قومي جوړښتونو لمخې او د عملیاتي جګړې لمخې موږ هڅه کوو چې د کسان د داعش له منګولو ژوندۍ او خوندي خلاص خپل کورنۍ ته وسپارو
خو په بر پچیر کې روان عملیات څومره بریالي دي او رښتیا حکومتي زرتيري مخ کې ورغلي او کنه یو ځای اوسیدونکو په دې تړاو امریکا غکته ویل
او سلو کې لسته صدا یا بلکې یو لسته صدا مخ کې لار دي نو په سلو کې پسلو کې هغه چې دی تقریبا 80% 90% مغودي او هیڅ کوم شاته غولان نه دی پرونی جګړه کړی دا حکومت کا ثانه پر کې راګېدلی و
خو ولایتي چارواکي وایي د بر پچیر په دواړو خواو کې حکومتي سرتيري او سمخ کې شوی او زره د چې دغه جګړه به وګټي تروسه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د رواني جګړې او غوي سره د بنديانو او یا یې خود شرطونو په اړه څه نه دی ویلي د داعش وسلوال د پچیراګام لبر پچیر سره سره د چین هسکی مینې نازیانو کوټ ولسوالیو په یو شمیر سیمو کې حاکم دي چې حکومت پر وړاندې په خوا جګړه کړې خو تازه تازه د دغه ډلې د سرکوبولو کوم غوڅ اقدام نه دی کړی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
قدرمن اوریدونکو د یو ایس اوپن د کرکټ د ټورنمنټ سیالي د امریکا د فلوریدا په ایالت کې روان دي په دې لوب کې د افغانستان المسافي د کرکټ لوبډله هم شامل ده چې د امریکا د ایالتي ټیمونو سره لوبې کوي پرون افغان لوبډلې د فلوریدا د لوبډلې سره لوبه وکړله نو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی کپتان نوروز منګل دا وخت اوس زموږ سره د فلوریدا د ایالت څخه راسره ملګری دي د هغه څخه به نور معلومات واخلو نوروز ایستاسې په خیر راغلاست سلام
وعلیکم السلام مننه
کراتو وایس نوروز صاحب د پرونی لوبي په اړه لږ معلومات راکړي چې ولې افغان لوبډلې ونسوي کړای چې دا لوبه وګټي
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه تاسو بهتره معلومه ده چې موږ دلته راغلي یو او خوشبختانه دا یو ډېر ښه ګام دی چې موږ پرومبلیزر باندې افغانستان یو کلب برازیل ته لوبې کوي او نو ایکسپیرینس دی لوبغاړو لپاره او یقینا چې دلته ډېر ښه لوبغاړي دي نور مخالف ټیمونو کې لکه څنګه د پاکستان لوبغاړي سید اجمل او حسن رضا او د نور د شرنکانو لوبغاړي دلته لوبې کوي کلب لیول لوبې کوي پرون موږ ښه لوبه روانه کړې وه خو په اخره کې موږ نه کولای شول چې هغه میچ فینش کړو دا یو نو ایکسپیرینس ان شاء الله او لو بدر کې وشو او دلته کوم خلکو د لوغاری ولیدل او ماشا الله د افغانستان په تاریخ باندې وګرځید کرکټ نو دا یو مثبت ګام دی او ان شاء الله کوشش وکړو چې نن یو حلوبه ده او وی ګوره خره
منګل صاحب راته ویل چې نور لوبي به څو وخت پیل سي او همدا اوس لوبه روانه ده
نن تقریبا د څو وخت د دې په وخت لوبه لوبه شروع کیږي کوارټ فائنل لوبه ده نو مهمه لوبه هم ده او نو ان شاء الله کوشش وکړو چې خدای سي پوزټیو پلان سره میدان ته کوشش تر څو وکول شي د غلوبه کې برای حاصل کو
بله ډېر راته ویل سي چې دا لوبه چا تنظیم کړی دی منګل صاحب
دا د امریکا کوم غچ د اسوسیشن چې د هغه پلار چولې دي یو ایس اوپن کرکټ کلب دا غچ دی او زموږ المصافي مشر چې د هارون انجینر هارون او فهد دوی نه مونږه مننه کوو چې دا ځوانانو ته موقع ورکړی دا او دوی تر راغوښتې دي المصافي کمپنی چې دا یقینا چې دوی په افغانستان کې هم موږ ته ډېر لوبي کړی دي نو دا ول فراده چې موږ داسې یو غټ سفر کوو امریکا ته راغلی یو او نو ایکسپیرینس ده نو کوشش وکړو چې دغه خلوبو کتر څو وکولای شو دغه دې نور هم داسې ټیمونو موږ ته دعوت راکو په وطن کې ځنه لوبي کیږي دغه څه په نور هیوادونو کې لوبي کې امکان دی ولر شاید ته هم موږ لرو
او دا لوبي به څومره وخت دوام وکړي
دا څو وخت چې نن د دوی کوارټ فائنل شروع کیږي او د یک شنبه پورې چې ده د دوی اخیری لوبه چې دی هغه بیا پایته رسیږي
ډېر مننه ستاسو څخه کور مودان نوروز منګل صاحب
مننه خوښ کوم
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاټ کام
او اوس په مکرې دی رپورټه ورسله هغه چې د اروپا پارلمان په اروپای اتحاد کې د ترکیه د غړیتوب په حق له سمبولیک ډول مذاکرات باندې کړل د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د دې اتحاد سره د مهاجرونو او پناهغښتونو په حق له موافقه به ما تکړه د ترکیه حکومت د ناکامی کودتا څخه ورسته د مخالفینو د ځپلو لپاره سخت اقدامات کړي دي چې امریکا او اروپای هیوادونو یې اندیش چې امریکا او اروپای هیوادونو یې اندیشمن کړي دي خو ترکیه بیا خپل اقدامات پر ځای کړي نور تفصيل د امریکا ژغ د خبريال هنري ریجول پر پورت کې واري
د اروپا پارلمان د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتو په حق له د خبرو د بنیدو لپاره په سمبولیک ډول رای ورکړلې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پارلمان په دې اقدام په غوسه دی. کاغلی اردوان چې خپل پلویانو ته وینا کوله، اروپایي هیوادونو ته یې داسې خبرداری
ورکړه.
د اروپایي پارلمان د غړو رایګيري یوازې تش غوښتي، خو کدا کار ادامه پیدا کړي د ترکیې دروازې به بیرته پرانستل شي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرینو په حق له د موافقې په ماتولو کې د ترکیې د خبرداري ګټه په خپل ترکیې ته ډیره ده. په دې موافقې کې ترکیې منلی و چې د 3 میلیارډ ډالرو مرستې او په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په حق له د خبرو په بدل کې به اروپا ته د مهاجرینو مخه نیسي. د انګلستان د سسکس په پوهنتون کې د ترکیې د چارو متخصص کامران متین په دې عقیده دی چې د موافقې د ماتولو لپاره د ترکیې خبرداري اوس یو څه کمزوري شوې ده. ښاغلی متین دلیل داسې وویل:
Because by now most European countries have actually set in place.
اکثر اروپایي هیوادونو د مهاجرینو په برخه کې ځینې فعالیتونه او قوانین جوړ کړی دي. نو په همدې خاطر زه فکر نه کوم چې د ترکیې خبرداري به کوم جدي ستونزه وي. د اروپا د پارلمان پریکړه ضرور نه ده چې عملی شي، او د اروپا کمیسیون به هم چې اجرایی صلاحیت لري په دې رایګیری عمل ونه کړي. ښاغلی متین وایي چې د اروپایي هیوادونو مشران د هغه څه په حق له خوشاله نه دي چې په ترکیه کې روان دي. اروپایي اتحاد په ترکیه کې د ناکامې کودتانو وروسته د حکومت لخوا د مشکوکو کسانو ځپل غندلې دي. حکومت تقریبا 110,000 کسان له دندو لرې کړي دي او د 6,500 زره نه زیاتې بندیان کړي. ترکیه بیا د دغو انتقادونو په جواب کې اروپایي هیوادونه په دې ملامته کړي دي چې د تروریستانو خوانسي. د انګلستان د اکسفورد په پوهنتون کې پروفیسر حسن تورنچ وایي چې د اروپایي اتحاد سره دغو اختلافاتو ته په کتو ترکیه ښایي د اروپا د هغو هیوادونو سره معامله وکړي چې د بلاک نه بهر دي. ترکیه ښایي د ناروی، سویټزرلینډ یا برتانیې په شان غړیتوب وغواړي، او ښایي چې دغه شان یوه نمونه به د جرمني او فرانسې لپاره زیاته د منلو وړ وي. بل پلو بیا ناټو ویلي دي چې د ترکیې د پوځ زیاته غړو د کودتانو وروسته په اروپایي هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې. اروپایي هیوادونه وایي چې دغو کسانو قضیه به په انفرادي ډول څیړل کیږي، خو کارپوهان وایي که چیرته هغوی ته پناه ورکړ شي د ترکیې او اروپا اړیکې به لا پسې خراب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د خبرونو لنډیز لرو. د کیوبا په خوانی کمونیست رهبر فیدل کاسترو وفات شوه دی. هغه د نوی کلو د جمهور رئیس راول کاسترو د جمعې په ورځ د لوتی تلویزیون کې د اعلان وکړ او وی ویل چې د 2014 کال د نومبر په 15مه په محلي وخت په 10:09 د کیوبا د انقلاب قومندان او مشر فیدل کاسترو وفات شو. د نومبر په 15مه تاریخ به جسد وسوځول شي او نور جزئیات به وروسته اعلان شي. د طالبانو نه تخت زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د طالبانو مشران د پاکستان نه 3 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی دي، مګر دا نه دی ویلي چې په افغانستان کې په کومه سیمه کې دي. د پاکستان پوځ ویلی دی نن سهار وختي د افغانستان سره سرحد ته نږدې په یوې سیمه ییزې اډې کې ځانمرګي برید شوی دی. 4 حمله کوونکي او 2 عسکر په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان غوښ کړی دی چې ملک به د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرو موافقه چې د مارچ په میاشت کې کړې ده لغوه کړي او مهاجر به پریږدي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د سومالی په پایتخت موګدیشو کې په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنې کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوې دي. د سومالی چارواکي او عیني شاهدان وایي په دې 13 کلونو کې په ملکی خلکو باندې دغه سیمرګانې حمله کله نه و شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، خو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل شي.